په دوه ډوله دي چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دي. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي، دا چې دوی خپله د زیایي ترکیب برعکس دي. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دي قندي مواد او اکسیجن چې دي تعامل سره کوي او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اتدش ای ټی پی ورسخه لاس ای ټی پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاس راځي. راځو دغه حجوي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي تر څو انرژي ای ټی پی ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسی د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټی پی انرژي مصرف او څلور ای ټی پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټی پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړی مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورته د کریپس دوران ته. کریپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریپس دوران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو د کریپس دوران او د الکترون د لیږدونی زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي چې ضرورت وسی هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاس راځي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون دای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاس راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریپس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریپس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دوی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا حكي ترسره كيوش او دا دوران چه دي دا غلوكوز یا دا نور عضوي مركباتو دا بشپر اوكسايد كول لپاره كارول كيوش او دا اي تي پي توليد لپاره ضروري مواد توليدوي او دي چه دي خبل پزان كي اته مرحلية لري چه دا استيل او اوكسالوستيک اسيد ترکيب دي هم دا رنگ دا ستريت دا اوكسيديشن مرحلة دا او دا ان اي دي ايج كم دا غچ مجوية لها كم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دی همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي د کریپس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي کریپس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکي انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي همدارنګه کم دغه زنځیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنځیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي ورپسې د کریپس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسوي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسوي مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کوي خپل هوازی غیر هوازی تنفس سرته رسي همدارنګه دوی چې دي د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دغه کم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولی د اکسیجن نسي جذبولی دوی چې دي لکه بکتریاوي خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بېلابېلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي چې موږ وویل کله چې موږ د عضلاتو حرکات اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د غو دپاره اکسیجن اماده کوي او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي او دوی چې دی یو بله مهمه ده د چې دې سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي ورپسې د غیر هوازی تنفس د اهمیت وروسته راځو د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه مخته په مسک توپیرونه لري عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منز توپیر ته کچیر راسو په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ وویل په هغه باندې بدلیږي او دا پروسه د ټولو ژوندي موجودات لپاره اړین دی مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټولو ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کېږي ترسره کېږي او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی يعني كم هوازي چې موږ اول د اکسیجن پرته هجرا کیږي او غیر هوازي تنفس چې وګچته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او اتپ تولیدوي چې دا پروسه چې د مایتوکاندریا کې تر سره کیږي هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلازم مثال کله چې د کیږي انرژي جذبي د هغه مایتوکاندریا کې تر سره کیږي او په تنفس کې انرژي ATP تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي او موږ وایي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي مګر کله چې به زیایي ترکیب ته راسو زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي او ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ اوله په ډیر شانو کې لکه مثال حیوانات او نباتاتو بکتریاو کې ایجا کیج مغزیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې کلوروفیل ولري په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون دای اکساید او باخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي نو که د دوی څونه توپیر و دی چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول دی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب من سونه توپیر دي او بل اخر د وای چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي دویمه پښتنه ده د کریبز دوران وازی کړي او دریمه پښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شي دی سسی ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
سلامونه سلامونه نیکی هله مې ومني هله لرم چې جوړو او سیټمن بیاست شرف خلاص د ول سم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زکوو لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ای څخه دی چې د ډي این ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې وه هغه په 1950 را په دې خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی. او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سوه چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینیري رامنځته سوه. تقریبا 1980 وروسته د کم جینیټیکي انجینیري چې وه هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړله. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې دی د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. رزو د ډي این ای کشف ته لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ای چې وه لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي وه. خپل مختلف کمې تجربې چې کړي وې د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي وه. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه وې. نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه وه خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. چې په دې کې چې وه د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې وه هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1880 میلادي کال کې وکړل سوې چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې وه د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې وه د خپل د تجربو د رویه دا ثابته کړه چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري. یعنې کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره وو د خپل په کم تجربو کې چې وه هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولی سي تغییر د چې په تیل واس کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري. خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوه جینونو کې په ارثي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوې په دوه ډول وویشل، چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي منځته راوړي، او بل چې و هغه کپسول نه لرونکی و. چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکی دی، ناروغي تولیدونکی دی، او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکی دی. دوی راولاړ سو د دغه باکتریا ډي این اې چې کپسول ده هغه راوخستله، دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی، یو دغه د دی ډی ان ا غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل، چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو. چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه پکې کې ښکارا سو. همدارنګه دوی چې و دغه باکتریاوی چې په موژکانو کې پچکاری کړل، چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کوم چې مثال ناروغي منځته راوړونکی و هغه ډي ان اې راواخیستل، په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړله یو ځای کړل، او کله چې موشکان ته ورکړ د هغو د مړې لامل سو. چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کوم ډي ان اې چې د هغه د کوم جینونه چې دي، مثال دوی چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي دي، چې هغه لومړني ناروغي تولیدونکي ډي ان اې چې و پر هغه بل یوې خپل تاثیرات واچوله، چې په دې سره موږ خپل ژوند شکی له لاسه ورکړي. دغه رقم د دوی په شمول ډېر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله، چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاتې سو، چې په دې پونس ولا چې ډي ان اې چې د هلته څنګه دوه چنده سوال څنګه مثال خپل ځای ونیوي، چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان اې موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دی وتوانیدل چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل، او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل په او همدارنګه په عین ډي ان ا اوشتل چې د ول منسر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله، چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دی، چې دوی دواړه چې دی تقریبا د ایسي خواص لېږدونکي دي، خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دی، چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي، او دغه نیوکلیټایډونه چې دی هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، هم دارنګ وسره یو ګروپ فاسفیټ لري، او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو چې دی مثال د نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري، هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیرته ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا ور ان ا چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ا کې چې دی قلوي ګانی څلور دانی دي، چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري، چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چی لري، د هایدروجنی اړیکو لاله یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کوم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلی موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی. د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو، او د همدارنګ د دوی کوم دغه پوری ازنی ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل، او اوس مو هم یادوري وکړله، چې د ډي ان ا موډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و، د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله، د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډی ان ای چې د هغه مشکوالی سو جوړشتي چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډی ان ای چې د خپل په جوړشت کې موږ وویل ډی ان ای چې د هغه نیکلوټایډوز ښه جوړ شوی دی چې هر نیکلوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ پنځه کاربون اقاد او قلویګانې لري چې په دې کې په ډی ان ای کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایروین چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډی ان ای چې د هغه خپله تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه لیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره چې لري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوي دي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکښې کې کوم مشکل ونه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان اي او ار ان اي پیژندنه و، چې ډي ان اي او ار ان اي څه ډول یو جوړښت لري، چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیکلوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوي دي، چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونه قند او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیکلوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیکلوزایټ په نامه سره یادېږي. ډی ان ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډی ان ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډی ان ای چې د هغه پوړي ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري، او په کوچنی پوړونو کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده ډی ان ای په لاندې ډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د ډی ان ای او ار ان ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی، او اخرنۍ پوښتنه ده د ډی ان ای جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ساسي ټول د تجز ښه نړۍ نړۍ منن.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون زداري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي را دی نو د کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
السلام علیکم د روختیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د همدی میلادي کال تر پای به د افغانستان لاس فیصد وګړي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخي شي. دوی وایي دغه ویره ورسته له هغه ورسره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولي. یاد سازمان د سه شنبه پورز د اپریل په 15مه ویل له افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندیدو ورسته شاو خوادري سه هغه روغتیاي مرکزونه تړل شوی چې د امریکا له مرستو تمویل دي. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ ایا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تیر بیا روغتیاي سکتور لستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو لکمیدو وروسته د طالبانو د حکومت مسولیتونه څه دي؟ ایا دغه حکومت دغه سه ظرفیت لري چې روغتیاي سکتور د امریکا او لویدیځو لمرستو پرته په پخو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاص یا ځانګړي مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب ستړي مشه راځي په پایل کې د امریکا په دې پښتنې سره پایل کو چې د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداري چې ویل دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان د روغتیاي خدماتو به برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بې بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څومره نه دلیل دي چې د دې بودجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراض او د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي او په کوم شي مراکزو کې چې واحد سید دا یو موضوع ده، یو مهم موضوع ده چې دوه ابراز ولټي، خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو پر روغتیایي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لويږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیایي خدماتونو به برخې شي. نو د دې ځمواري د یونیسف موسسې ده او دغه ارزاد خدمات شي چې فعلا د هلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي او د یونیسف ته خوانه اته ویلیږي او په دې ارتباط باندې کومه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې د ځمواري همیشه د ځمامداري کدا خدماتونه به برخې کیږي، البته یو حکومت شته، البته نظام شته، څوک چې د نظام پر اساس کیږي هغه ځمامدار دی او ځمامدار د دې مسول ده چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومه کو نه رسید او خلک بمري.
خا نو شیرزاد صاحب تاسو وایئ چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بې ځایه دي، بیا اساس دي. نو دوی وایي چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیاي مرکزونه تړل شوي دي، دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیاي خدمات مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو په کې تړل شوي دو پسې مراکز کې ماته ستوېلې چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په حقیقي نو دوی ورزي او الته د دغه لټون په برخه کې او دا د عام روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکارۍ په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده ارزه کوم چې د خدمات د دوی نه وظیفه ده ونی کوي. دویم دا چې د صحی تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکی د ټریننګونه ورته ورکی. که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لیکن په ځاده خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویل دي چې د کال لپاره شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په سمانه شیر ذات سي.
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی خد لګزري ژوند لري، اساسي مراکز اغلري دا سټاف لري، دا غوي پر دیمونه دي، دا غوي گشتوزونه دي، دا غو وسایل دي. کوم بودوجم کدو ته رسیدي دا غو تقریبا 150 یا 300 پورې ک خلکو ته رسیدي. متواقي ټول نړیواله بودوجه د دوی په مسارف او عمل د مرکزی دفاتر او هم د غیزه باندې رسیدي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بي پی ایچ ایس لپاره کومه بودوجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطه کړې، جامع اروپا هم نه ده قطه کړې، چې هغه نړیوال بانک د امریکا د خونه تمویلیږي هغه هم تر اوسه نه ده قطه شوې. د بي پی ایچ ایس لپاره د سکل لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او هم دغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو کوټي
دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورلد بانک ورکړې ده چې د امریکا د خونه تمویلږي، او د جامعه اروپا د خونه د لپاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده. د شفاخانو د خدماتو او د سیمه مرکزو چې هغه د بي پی ایچ ایس سره قراردادونه شوي ټول مؤسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري؟ د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنه او د امراض پلټنې دنده ده؟
تاسو ته ما مخکې اسکرچې دبليو ایچ او په درې مهم ساحو کې د عام روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې په ټوله دنیا کې اول داده چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکړي، کپاسټی بیلډ کوي د صحیح کارکونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې ده د سرویلانس د امراضو ده چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي د هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزي او ګوري، او په درېمه مرحله کې کوم ځای کې د غساري امراض سرویلانس کیږي. نو دوه کلنې برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکړي. کچې ته دبليو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده، او غیر د دې نه څوک چې د بي پی ایچ ایس او بي پی ایچ ایس د سی مراکزو کانټراکټ اخیستي قرارداد اخیستي هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي.
بله، راځو همدې مسله کې تمکیګو خاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاستامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا مهال هم هلته ملګری دوستان په خواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان روغتیايي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایي شاید مستقیمه غیظ ونه کیږي ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات ارزه کوي، اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی. افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نشته، هغه موسسه چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی. نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنه شته روغتیايي وضعیت ته؟ بالکل،
دا واضح خبره ده چې د افغانستان سی سیستم یو چالش خواته روان دی، د یو مشکلات خواته روان دی، ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي، هم د قابلیت په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې په راتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتي ستونزه، دا اولادونو د تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالک ته لاړ دی، دیواد نه د باندې وتلی چې د خپل دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده، ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې هغه د دې سیستم نه چي د فعلن د پاره وتلی. بل دا چې د غروختیایي سیستم فعلن تقریبا یو شل فیصد کې زمونږ پکې مسلکی کسانی متباخین او رهبری اتیا فیصد غیر مسلکی کسان دي. د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیایي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم دی د دې رنکول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغلی، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای کغار څه وای. تقریبا په انګلستان کې 43% هغه کومکونه به چې دوه نړیوالو ته کول وز د دوی په امنیتي لګښتونو باندې لګیږي. د اوکراین جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوسته. د جرمني کې کتا سو په جرمني کې اوس ګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی بهتر اوګرځید نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتي برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته. حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لس فیصد د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو بدای دا کوله چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د اول مېرمنې لپاره مصرفيږي. لکه اوس نه اول مېرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته. وس هغه پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیایي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي. کم دغه رقم روغتیایي سیستم د پاره که یو خاصه بودجه ورته انتخاب کی زه فکر کوم چې دا وچلېږي او دا به چې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال کې چیرته 900 میلیون ډالر افغانستان د پاره کومک کوي. د دې نه څو لومړی قدمه کې هغه مالک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې دا غو نړیوال مؤسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې WHO د دې پیسې ګرځي، او اندازه څلورم قدم کې انجوګان ګرځي. لکن که خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیون تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کې دی چې د ټول افغانستان روغتیایي سیستم مو چلیږي. نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچ قطه کیږي که سبا نه به سبا قطه کیږي. دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غمو کې او دا وچلی.
شیرزاد صاحب، افغانستان د روغتیایی کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم مخکورته په خبرو کې اشاره وکړه دغه مسلې د افغانستان روغتیایی سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي؟ ځکه د WHO یا د نور نړیوالو سازمانونو مرسته به بندیږي. تاسو ویل چې هغه نه وي سبا بندیږي، اما په افغانستان کې دنه د روغتیایی مسلکي کسانو کمای هم یو لوی ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه. روغتیایي سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي. د دې ترڅنګ چې روغتیایي پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني، دغه ټول یو بل د تکمیل کون کړي. نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونل امکانات نه او یا امکانات پرسونل نه، دغه سیستم ناقص دی. او فعلاً تاسو پیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدي او 50% کارکونکي هم زموږ خزیدي او 50% زمونږ متقاضیان در ځکهونکو د خدماتو هم چې دی خزیدي. کچېره مونږ دا هر څه ولرو او مونږ خزه ته په دې کې رول ورنکو، مونږ تقریبا فکر وکړو چې نیم پنی مناقص یو. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وټلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتي ستونزې په خاطر نه وځي، اکثریت د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور او پلار به سواد او مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي دوه اولادونه به سواد کیږي. نو دا د تحمل وړ نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم چې ته په افغانستان کې د جنو د ماجو تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان په افغانستان ته شیدې ورزي. او ولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې با د وکیلانو د فشار په اساس، د زوراورانو د فشار په اساس، ځینی کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوی، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوی. زه یو لاند مثال درکوم. د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ سوه زره د سایه د ارقامو په اساس. هلته موږ درې یا څلور سی مرکز لرو، لیکن په عین وخت کې د بامیان ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري، هلته موږ اته شپږ روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړي، په دولت فشار راوړي، امتیازات اخیستي او یو تعمیر جوړ کړي. فعلاً در روغتیایی سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې د ښه خدماتو په خاطر باندې یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه د دې اسسمنت دی. په کوم ځای کې چې زمونږ ډیر ګڼمیشت خلک پراته دي، یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څه اندازه باید تنخیص شي، کوم چې غیر ضروري دي، او د هغې بودجه په هغه مراکزو باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي، دواګانې ورته ښه اکمال شي، پرسونل ورته ښه اکمال شي، نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو ښاغلی شیرزاد دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس آژانس سره خبرې کړې. دوی نه یوازې دا چې ستاسو په ټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري، تشویش لري، نور تشویشونه څومره پر ځای دي؟ ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته که وګورو هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خپروي. نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې 3.5 میلیونه کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون راغلي.
تاسو وګورئ په افغانستان کې د غرضه د خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي، د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیه ماشومانو زمنګ شپږ د شپږ ماشومان په سوې تغذیه باندې اخته و، مګر په اوس شوسنې شرایطو کې دغه فیصدي تر 50% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوې. علت اکثره چې ده بیکاری ده، د فامیلونو په خلک بیکاره شوی دي، بیروزګاره شوی دي، غربت او فقر زیات شوی دي. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هغه اندازه خو ځواکي هم سره زیاتیږي. د بل خوانه یو ډیر غټ چالش د افغانستان لپاره په فعلی شرایطو کې هغه د ماجرو بی کنټرول راستنېدل دي، چې د دې سره به کچې ته دغه موږ نظام شکل باندې سرویلانس ونی شي، د دبليو ایچ او په دې خاطر هم په شوې د سرویلانس ونی شي، ونی لیدل شي، د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه، نو کېدای شي چې د امراض سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي، ځکه چې دوه کوم ځای کې په ځای کېږي د هغه لپاره ارزه د خدماتو منظم نه، کېدای شي چې د نور امراض سبب هم شي، خصوصا لکه پولیو، لکه شر او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي با سره راټول کو تاسو د پای شي بي د مخسر په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونه څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي، او آیا داسې ظرفیتونه شته؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور دننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید دي، د ټلیفون اواید دي، دا که سره سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کال کې بسنه کوي، آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډک کړي چې د امریکا لمرستو وروسته احساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي؟
بالکل، زه سل په سلو کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی. په لومړي قدم کې دوه د صحي مراکزو یو بازنګري کوي چې تقریبا اوس فعلاً موږ 2013 روغتیاي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې موږ کولای شو چې زر روغتیاي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمیشتي صحي دي موږ منظم دا انتخاب کوو، د نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره، د خلکو سره په مشوره. دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه، حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدې شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي، او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخل د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکړي چې راشي د روغتیاي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو، موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دي او زریم غواړي حتی یو ته ورشي، خو متاسفانه شي هر یو لار دې د زمينه ورتنه مشاهده شوی چې خبرې ته غوږ نه دی خي او به ته خپشي او راغلي دي. دغه موضوع هغه د چا خبره کې څو ورته ارزښت زفت نه ورکه چې دوی خبرې ته څو غوږ ونیسي. دغه رقم حالات پستی هم سره خفکی که چیرته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود وي، زه مطمئن یم چې زموږ افغانستان مسلکي پرسونل ډیر زیات لري، همکاران ډیر زیات لري، اوس خدانه د فزیکلي شکل ته ووسی په مجازي نړۍ کې کولای شي چې ډیر زیات همکاري وکړي، ته جوړي کې په ورته ورکی نظرونه ورته ورکی، او دا چې هغه تر هیڅ هغه عملی شکل باندې جوړه دي چې هغه عملی شي او روغتیا سیستم سره بهبود پیدا کړي. نو دا زما د درخواستونه دي، او په عین وخت کې دوی کولای شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودي عربستان د کوير د قطر د امارات دي دوی دی وازه د نورو مملکتو ته نه پته مکیږي دا غونه دي هم کاری غواړي زه مطمئنم چې هغه اخلاص مندانه هم کاری به ورسره وکړي او روغتیایي سیستم به ورته حمایت کړي.
ښاغلی شیرزاد په بحث کې له ګډون نه ډېره مننه اوریدونکو دا ول ښاغلی شیرزاد سره زموږه ځانګړې مرکه.
ستم جڑے دام یو غم نو سلغم نہ میں پڑھو یہ دل ہا پکے سنم جڑے شان آیا بیاہ شان آیا بیاہ شان آیا مت جانا آیا مت جانا آیا شان آیا بیاہ شان آیا بیاہ شان Sada guzranu aya, sada guzranu aya.